Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. نن د پنجشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال د کپ یهود میاشتې درویشتمه ده چې د 2019 کال د مارچ له 14 سره برابره ده. په دې خبرې مجله کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بلل دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. تمده چنن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئینګ 320 ماکس الوتنې ودرولې. د خبرونو تفصیل. تمده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رینتو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم دست داده بودم
اندونیزیا پیشنهاد. د امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو انکور بشي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړ. عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. په وروستیو کې د بلخ د امنیه قمندان یا عامه روغتیا ریاست د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان د بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صدراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال قونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لار په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیمه لار پیدا کړه. دا صادرات 1500 ټنو ته رسېږي چې 130 ټنه خوراکي مواد او 340 ټنه شو کانی تلک دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات دوه برابره شي او 2 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دا لوبه یې بایلوده. سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئنګ 310 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په درېمه د ایتوپیا هوایي چلند یوه بوئنګ 310 ماکس الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ ووژل شوې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په 43 میاشتني حبس محکوم شو. یوې بلې محکمې دی په 40 میاشتني بند محکوم کړی چې په دې ډول به د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر و نیم کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan.
سید پاول منافورت لپاره خوښینم زه پوهیږم چې د دې رونالد ریګن لپاره پډیر برلې توپ کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی او دا باید دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله او دوه ګورجی د یورانیمو د پلورلو په تور ونیول شول. د ګورجستان د امنیتي خدماتو د ادارې څارنوال ساول موتیا ویش ویلی پرون په تبلیسي کې خبر اعلان ته وویل د تلاشۍ په ترڅ کې 40.9 ګرامه یورانیم چې د 238 له ډوله دي ترلاسه شو. له تحقیقاتو معلومیږي چې د دوو کسانو غوښتل دا یورانیم په 2,800,000 ډالرو خرڅ کړي. متیا شویلی زیاته کړه چې دا کسان د ګورجستان په جنوب لویدیځ کې د کوبلیتی په ښار کې نیول شوي. د ګورجستان د قانون له مخې د راډیو اکتیف موادو پلورل جرم دی او د دې لپاره تر 10 کالو پورې بند سزا ټاکل شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بلل دي. په دې راپور کې د غراز د افغانستان د ګاونډیانو په تیر بیا د ایران د بشري حقونو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی.
Last year the regime killed over 20 people and arrested thousands without due process just for protesting for their rights.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مشر د 6 کلنې مهسا عاملینو ته د سخت سزا ورکولو غوښتونکی شو.
د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی. زه امیدوار یم چې هغه څه په قانون کې وي، قانون په دغه عاملینو باندې تطبیق شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. د ازادي راډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه خبر کړی دی، په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سره اړوونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغیرلو پر ملکیانو بریدونه کړی دي او هدفی وژنې یې کړی دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15 په سلو کې ملکیان د حکومت مخالفو وسلوالو له لوري د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځان وژونکي بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفه وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالفو وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پوهنتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2016 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې عمله په ډېرو مواردو کې خلک دودیز قضا ته مخه کوي. د ښځینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2122 تنو ته رسیږي یوازې 244 تنه ښځې دي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې ښځې د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالفو وسلوالو له لوري شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه یې خوڅ کړي، سنګسار کړي دي او د مثال لپاره یې د طالبانو له لوري د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یوه کس سنګسار ته اشاره کړې او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لوري د یوه 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتېدو لپاره پر خبریالانو فشار راوستی دی، خو په کابل کې بیا خبریالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 1 پیښې ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په 2 پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزي په ګډون 9 افغان خبریالانو وشل شول. په دې راپور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو 9 پیښې ثبت شوې دي او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبریالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور تیره شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
ومنل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسؤل بللی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې تېر 2013 کال د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړی کال و او ډېرې قرباني هم افغان ماشومان ورکړې وه.
Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high. With over 900 child deaths verified.
تدامي چې ول چې تیر کال جګړو د افغان ملکانو پر جون ډیر اغیز کړی او یوازې تیر کال شاوخوا 900 ماشومان د جګړو قرباني شوی دي. د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې د یوې بوږنوونکې پیښې له حاله مو هم خبره وو. په ټولنیزو رسنیو شبکو کې د شپږکلنې مهسا د وژنې د تصویرونو له خپرېدو یوه ورځ وروسته د کابل امنیې قمندانۍ پرون د پیښې عاملین خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیې قمندانۍ مسؤلینو وویل د پیښې عاملین یې په 24 ساعتونو کې نیولي او دوسیه به یې لویې څارنوالۍ ته ولیږي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې هم ویل شوي چې ولسمشر په دغې پیښې واشنی خودلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې قضیه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه پیښه غندلې او پر عدلي او قضایي ارګانونو یې غږ کړی چې د پیښې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې د شپږکلنې مهسا د وژل شوي جسد تصویرونه خپاره شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندو ارګانونو ته امر وکړ چې یاده پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. خاغلی غنی په دې اړه په خپل ټویټر کې لیکلی چې د یاد جنایت عاملین به د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې مجازات شي. بلخوا د چهارشنبې په ورځ کابل امنیه قمانداني د پیښې دوه تنه عاملین په کابل کې د خبریالانو مخې ته ودرول. د کابل امنیه قمانداني د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس محمد سالم الماس وویل کشفي ارګانونه په څلورویشتو ساعتونو کې وتوانېدل چې د وژل شوې مهسا مړی د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یوې ویالې کې ومومي. ده وویل دلته پولیسو بې پروایي نه ده کړې. کله چې مو اطلاع ترلاسه کړه چې یو ماشوم د لسو پنځلسمې سیمې نه تختول شوی، موږ وتوانېدو چې له څلورویشتو ساعتونو نه په لږ وخت کې سړی تختونکي ونیسو. دوی په دغه عمل اعتراف هم کړی، خو په خواشنۍ سره چې ماشوم ترې وژل شوی دی. مونږ جسد وموند، لومړی مو عدلي طب او بیا مو کورنۍ ته وسپار. د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې د وژل شوې مهسا پلار صراف و. سړی تختونکو د ده لور د دوشنبې په ماښام تختولی او د تلیفون له لارې د دې له کورنۍ نه درې لکه ډالره غوښتي او ګواښې کړی چې که پیسې ورته ونه رسېږي ماشومه به ووژني. هڅه مو وکړه د وژل شوې مهسا له کورنۍ نه د دې د تختول کېدو او وژل کېدو په اړه وپوښتو، خو بریالي نه شو. دغه پیښې د کابل ښاریانو کرکه پارولې او له حکومته غواړي چې عاملین یې ونه بخي. د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مشر نجیب الله زدران ببرگزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر یاده پیښه خواشیني وښوده او ویویل کاشکې کشفي ارګانونه توانېدلی وی چې دغه ماشومه له وژل کېدو د مخه وژغوري.
دا د تاسف خبره ده چې ماشوم اختطاف کېږي او بیا اقدامات نه کېږي چې د هغې ژوند وژغورلی شي. د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هېواد دی. زه امیدوار یم چې هغه څه په قانون کې وي، قانون په دغه
د پیښې یو عامل د خبریالانو په مخ کې اعتراف وکړ چې ماسای د درې لکو ډالرو په خاطر تختولې او وژلې ده. د کابل امنیه قماندان سید محمد روشندل وویل د پیښې د عاملینو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د افغانستان لوی څارنوالۍ په یوې خبرپاڼه کې له کشفي او امنیتي ارګانونو غوښتي چې د قضیې اړوند دوسیه دی پرته له ځنډه دوی ته وسپاري. لوی څارنوالۍ دا هم ویلي چې دا ډول پیښې ورته د منلو نه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په لویو ښارونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې د کابل او نورو ښارونو اوسیدونکي د ډیری داسې پیښو شاهدان دي. د کابل امنیه قماندان د دغو پیښو لامل په کابل کې د نفوسو زیاتوالی او د خلکو وزګارتیا ګڼي او وایي چې پولیسو له بل هر وخت نه هسې تیزې کړي چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي.
د شپږ کلنی مهسا د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل. دا مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښې غندلې او په عدلي او قضایي ارګانونو یې غږ کړی چې عاملینو ته د سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او اتلس دقیقې کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي. د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کېدای سي. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه لیکلي چې د سې شنبې په شپه یې واشنګټن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته جزئیات ورکړي. مقاله د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي چې وایي یو شمیر پرمختګونه یې کړي او د هغو مسایلو چې ډیر پیچلي او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درک کولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړې. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې امریکا د طالبانو له ژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشت کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلی چې تر پسرلي مخکې چې جګړه زیاتیږي یو واضح توافق ته رسېدل د اندېښنې زیاتې کړي چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمېرې خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر یو لک زیات افغانان، 2400 امریکایان او تر زر زیات د نورو هیوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت کې طالبانو یو شد چې د فارمسي محصله و پر لار را وګرځول او ورته ویل چې زده کړې پریږدي کني کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا د ښځې او نورو ښځینه محصلینو له بیرې د طالبانو دا غوښتنه ومنله. مقاله په همدې ولایت کې په ورته وخت کې یوې بلې پیښې ته اشاره کوي چې طالبانو یوه بله ښځه هم پر لاره راګرځولې وه او ورته یې همدا خبره کړې وه. خو دې ښځې ورته ویلي وه چې که د دوی میرمنې او میندې ناروغې سي ښځینه ډاکټرې ته به یې اړتیا وي. سختریځو دې ښځې ته اجازه ورکړې وه چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. واشنګټن پوسټ لیکلي دا دوی کیسې ښیي. طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود او ښځې به یې وهلې او نارینه ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبانو ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه معنی او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي راډیو اوري. مخکې مو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی خبر شوی کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دې راپور کې دغه راز د افغانستان د ګاونډیانو په تیره بیا د ایران د بشري حقونو وضعیت هم ناوړه بلل شوی. له یوې لنډې دمې وروسته
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام وارده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څېړو. په تېره بیا په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ د ترسره شوو خبرو او نتیجه دغه خبرې د تېرې سیشن بې پورس پای ته ورسېدې. کومه موافقه ونه شو خو دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. امریکایي پلاوي وویل چې په دې خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو او دا چې بیا به د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي په دې برخه کې دواړو لورو توافق کړی دی. د قطر د وروستیو خبرو هرکلی هم په کابل کې پرون چارواکو وکړ. د حکومت اجرایه رئیس پرون وویل که چیرې طالبانو دا منلی وي چې د ترهګرۍ څخه به فاصله نیسي او د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه کوي دا ښه خبر دی. دغه راز مخکې مو په راپور کې هم واورېدل چې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر اندونیزیا ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کوي. اندونیزیا ویلي دي چې حاضر دی چې دا هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. خو اوس بیا هم راځو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال راپور چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه دی پرون خپور شو. په دې راپور کې ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیا په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل احمد شیبراورو.
د راپور لمخې ایران په خپل خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړي دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک یې وژلي، له قانوني اصولو پرته یې نیولي، تری تم کړي دي او شکنجه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه ایران یې د بلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایب خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم شل تنه ووژل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ یې د مظاهرو د خبر له ورکولو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هیواد پر خلکو تحمیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصولو پرته وژل شوي، شکنجه شوي، نیول شوي، زنداني شوي دي. همداراز په دې هیواد کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوي دي چې په دې ترس کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل ګاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا په راپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته آزادي ورکړل شوې ده. همداراز پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلي دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هیوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هیواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تریتم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې اعلان کړی ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونو تورن شوی او په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 727 ماکس اته الوتنې ودرولې. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منا